دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوازه بوریوال کاکړو په دیو سطح خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو او همداسي به د خبرونې په دویم نمای کې تاسو د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه واورئ. لومړی به د نړۍ رنګونه وي او ورپسې به مدرسې په اوسني اثر کې. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له ګلایا زواورو.
تلی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی د اسلام آباد انتظامی د تحریک انصاف ګوند مشر په ګډون د دې پارټۍ دوه سبه غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي او اسرائیل پلان لري چې په ابو ظہبی کې دفتر پرانیزي. اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد انتظامی پروند د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند شاوخوا 200 نور غړو پر ضد یې مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال اړې خبريال وایي چې په هغه خار کې د لوی غونډو اجازه نشته خو پولیس وایي تحریک انصاف پروند د دفعه 144 سرغړونو کولو سره جلسه کړې و. په دې جلسه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د پارټۍ نور مشرانو ویناګانې کړې وي. تحریک انصاف ګوند د مشر او کارکونکو پر ضد مقدمه په داسې حال کې درشوې چې په اسلام آباد کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره سبا ووټونه چول کیږي. تحریک انصاف ګوند تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسلوال ډلې مشر د ډاکټر الله نظر په شمول نورو بلوچو غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی بیګا نا وخت له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلوالو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چې څوک هم وي، ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړه وي هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي. نو دا ښه خبره، زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د اعلی نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي، موږ هغوی ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دي او د خپلواکۍ مبارزې د پخوا په څیر روانه ده. سرفراز بوکتی تر دې وړاندې د وژل کېدو ادعا کړې وه خو اوس وایي چې ښکاري دا ویډیو اصلي ده. د مومندو په انبار سیمه کې نن په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د سیمې یو مشر محمد یار خان نن مشال رادیو ته وویل چې دا پیښه په سیلي خوړ کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سړک غاړې خخ ماین وچاودېدو. په دې پیښه کې محمد اګل نومي کس وژل شوی او حضرت یانور زخمي شوی دی. د سیمې مشران وایي چې په دې رستو کې د ماین چاودنې زیاتې شوې دي چې پکې د سیمې مشران او چارواکي په نښه کیږي. د دې پیښې ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خیبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 18 مشکوک وسلوال وژل دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي چې د خیبر ایجنسی په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټن ځایونه په نښه کړل شوی دي. فوج ویلي دي چې په وژل شو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. په دغه سیمه کې د فوج لخوا عملیات د هغه فوجي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې شروع کړی ول. په دغه عملیاتو کې فوج ادا کوي چې تر اوسه پورې د 3.5 نه زیات وسلوال وژلي دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د فوجي اداو تصدیق کړی دی. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکونکی ژوبل شوی دی. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال تر مخه دا پیښه په عیسانګری کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په موټرسایکل سپارو نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون نیغ په نیغه د خپرونو ګاډي یا پر ډي اس ان جي برید وکړو. په پیښه کې یو ټیکنیشن حسن متین ژوبل شوی. د ډاکټرانو تر مخه د متین حالت له خطرې بهر دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. نن په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د کورونا چارو وزارت وین صدیق صدیقي مشال اړتیا وی چې دا ځانمرګي برید نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د طلایي خارګوټي په سیمه کې د کابل د انتخاباتو د دفتر د رئیس اول الرحمن رودوال په موټر شوی دی. د خغلی صدیقي په خبره په دې پیښه کې نوموړي د موټر چلوونکو وژل شوی او دوه عام خلک چې یو ښځه یو نارینه د زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمہ واري چا پر غاړه اخیستې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. پرون له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې په دې کتنه کې په دواړه اړخیزو اړیکو د پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې د اقتصادي او ټولنیزې ودې په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د ښهوالي او همدارنګ د سیمې او نړۍ د امنیت په هکله خبرې وشوې. په دې موقعه ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثره کړي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه یوازې داخلي نه بلکې سیمه ایز اړخونه هم لري. اسرائیلي سفارتکارانو ویلي دی پلان لري په لومړي ځل په ابوظهبي کې یو دفتر پرانیزي چې مقصد یې له انرژي بیا ګټه اخیستل وي. د اسرائیل د بارانو چارو د وزارت وین فرانس خبري اژانس ته ویلي چې دا دفتر به د بیا استفادې وړ انرژي د نړیوال ادارې تر سار لاندې کار کوي او اسرائیل هم د دې ادارې غړی دی. یو اسرائیلي ورځپاڼې هارتس خبر ورکړی چې په ابوظهبي کې به دا دفتر په څو اونو کې پرانستل شي. د ورځپاڼې په خبره دا مشن له ډېرو کلونو خفیه مذاکراتو وروسته پرانستل کیږي. اسرائیل د متحده عرب اماراتو په شمول د منځني ختیځ له ډېرو هیوادونو سره د فلسطین د شخړې له وجې سفارتي اړیکې نه لري. بلخوا د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بیا استفادې وړ انرژي نړیوالې ادارې او اسرائیل ترمنځ معاهده د هغه هیواد د دریځ عکاسي نه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي دي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړي. پوتین پرون په کریبلین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پورې کړو چې هغه هیواد قصدن د دواړو هیوادونو اړیکې داسې حالاتو ته مخامخ کړي دي چې واپسي یې ممکن نه ده. د ترکیې ولسمشر پرون وویل چې د روسیې جنگي الوتکې یې له قصده نه ده ویشتلې. اردغان د روسیې ولسمشر هغه تورونه هم رد کړل چې ګینی ترکیه اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د مرستو لپاره له هغوی نه تیل اخلي. اردغان وایي چې امریکا داسې شواهد او اسناد لري چې ښایي روسیې کمپنۍ او اسلامي دولت وسلواله ډله د شام پر رژیم تیل خرڅوي. دا تر دې مهال مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګل آیاز وړاندې کول. د اسلام آباد انظامیه د تحریک انصاف د مشر عمران خان او شاوخوا 200 نور غړو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکی وایي
ضابطه اخلاق کې صفه صفه لیکلي دي چې بلدیاتي انتخابات کې هیڅ قسم جلسه اجازت نشته، البته کارنر میټینګ اجازت شته.
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا بلوچ بلتون غوښتونکي مشر ډاکټر الله نظر بلوچ ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. بل پلو د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان پر وسایلو د پاکستاني واکمنو قبضه نسی منلی. د کورمی او پېښور ترمنځ موټر چلوونکي وایي چې له دوی څخه پر لاره بې ځایه پیسې اخیستل کیږي.
تقریبا پېښور پر دې ځای چې 1000 روپۍ ته لري کې خرچا کیږي، دا بس سل دال تلم بارو کا 200 دال تر کا 500 دال تر کا.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او دوی اونځي خبرونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوریدلای شي. لمشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریده، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې انتظامیه د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د دې ګوند د شاوخوا 200 نور غړو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په اسلام آباد کې د لویو غونډو اجازه نشته، خو پولیس وایي چې تحریک انصاف پرون د دفاع 1440 څخه سرغړونه کړې ده او جلسه یې کړې ده. ریاض مساخیل پر رپورټ لري.
د جمعې په ورځ ماخام د اسلام آباد په ترامړي سیمه کې د ولدیتي اوټونو لړکې پاکستان تحریک انصاف یو لویه جلسه وکړه چې پکې د تحریک انصاف ځایي مشرانو او بلدیتي امیدوارانو په ګډون د ذکر شوي ګوند مشر عمران خان هم خطاب وکړو. د ضلعي انتظامیې په وینا تحریک انصاف ته د جلسې اجازت نه ورکړل شوې او دا راز دوی د دفاع 1440 خلاف ورزي کړې ده چې ورسره د شهزاد ټاون، آی 9، کوفسار او سیکرټریټ تاڼو کې د عمران خان او اسد عمر په ګډون د 200 کسانو په ضد د سړکونو بندولو، لوډ سپیکر د غلط استعمال، بغیر اجازه جلسې، جلوسونو او د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق د خلاف ورزو مقدمه درج کړې شوې دي. بل طرف ته ډیسټریکټ ریټرننګ افسر هم د تحریک انصاف د جلسې نوټس اغسته دي او امکان دی چې نن خپل رپورت الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي. د بلدیتي اوټونو د ضابطه اخلاق په حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وه
ضابطه اخلاق کې صفه صفه لیکلي دي چې بلدیاتی انتخابات کے حس قسم جیل سے اجازت نشتا البتہ کارنر میٹنگ اجازت سے چے امیدواران دی آغا پا یوزے باندی زن لاجرتا اور کوٹے گندے کی میٹنگ کئی اور آغا ہم چے دا زلی انتظامین اول اجازت والی آئی کم دا پابندائی دی چے دا سیدی کنی چے چوکی روڑی چے چاہتا تکلیفی زلی انتظامین با اول اول اجازت ور کئی وین علاوہ چے کم منسٹران پرائم منسٹر ایڈوائزر دا ایم این اے ایم پی اے دا دے ٹول پا دورو باندی پابندی دا اور چے کم ترقیاتی سکیمز دی یا دا سی سنور سو افتتاح کولی پاگی باندی ہم مکمل پابندی دا
دا دونی دا چی دا دین اولان دی دا زیارت پورس کراچی کی دا متحدہ کامی مومنٹ مشرانو پازید ہم دا جلسے او جلوس ویستو پا وجہ دا دفع یو سل سلور سلویخ دا خلاف ورزی مقدمی درج کری شوی دی دا دی ہم یادوی چی اسلام آباد کی دا روان میاشتے پا دیر شمنیٹا دا تاریخ لومبی بلدیاتی اٹونا کی دون کی دی ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پا کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا له بلوڅو بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې وویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوڅو وسلوالو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي د خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د بلوڅ سلیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوڅ په یو ویډیو کې ژوندی ښودل شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار ګلایاز صوبایي وزیر او کارپوهانو سره خبرې کړي. راځي چې رپورټ یې واورو.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر الله نظر بلوڅ په شمول ټولو بلوڅ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوڅو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوڅو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چې څوک هم وي، ګوري په نړۍ کې په کوم ځای کې که هم جګړه وي، هغه د خبرو اترو له لارې حل کیږي. نو دا ښه خبره، زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. دا له نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوڅ قومیت په نامه تشدد کوي، موږ هغوی ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
مذاکرات کی دعوت.
سرفراز بوکتی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی. موږ په دې اړه پلټنه کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده. دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي. په ظاهر دا ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې دعوا کړې وه. په دې اړه سرفراز بوکتی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې وه چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼې خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناست دی او ورسره جی 3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه ده، ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یوې سیلنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوششونو باندې ډېر فرق به پرېوځي، ولې چې هغه خلک چې پخوا ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس دا وخت حکومت کې دي، وزیر اعلی او د هغه نور داسې ډېر ملګري دي چې هغوی عمدې پارټۍ کې وو، هغه د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس اغي حکومت کې دي او کوشش کوي لګیات چې نور خلک هم هم په دې لار راوړي.
کارپو امتیاز ګل ویل چې د بلوچستان مختلف تنظیمونه په یو خل نه دي ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکرات او عمل شروع کړی دي. بلخوا په کوټه کې خبريال او کارپو شهزاده ذوالفقار له مشال له ریوسر په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو اترو ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې اکټیو دی د اوران پورا مکران کړی دی ور دا دا ځایو کې او خوزدار پورې خبره دا دي چې دا دا ځایو کې کم اکټیو دی نو دا ډیر زیات خلق هغه دغه کوي او دا خلق چې دا د جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړ دی نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الا نظر ویډیو یو بحث شروع کول شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الا نظر پلویانو موقف کمزور ښکاره کېدو خو اوس حالات جلا دي.
ګلای ازو د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل ویلي چې تل به د هغه پرمختګ مخالفت کوي چې پکې بلوچ قام په اقلیت کې بدلیږي. د بلوچستان نېشنل پارټي د مشر د جمعې په ورځ خبرې اعلان ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت نن هم د ترقی په نامه د بلوچستان پر ساحل او وسایلو قبضه کول غواړي. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د دغې صوبې پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل ویلي د دوی ګوند به د هر هغه پرمختګ پر ضد وي چې پکې د ده په خبره بلوچ په اقلیت بدلیږي او په همدې نامه د دغې صوبې پر ساحل او وسایل باندې د پاکستان واکمن قبضه کوي. د خبري نوموړي د جمعې په مازدیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې کړې. د سردار منګل په خبره 19 کال وړاندې هم د ګوادر بندر د جوړېدو مخالفت کړی او نن هم د ګوادر کاشغر د اقتصاد راہداری مخالفت کوي.
جب گوادر کے نام سے گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پچھلے دور حکومت
کل چھ دے نواز شریف پر تیر واکمنی کے دا گوادر پورٹ دا جوڑے دو اعلان وسو نو مجھے حق وقت ہم مخالفت کڑے وہ هغه مخالفت هم د دې لپاره نه و چې موږ د ترقی پر ضد یو. موږ غواړو چې زموږ سیمه پرمختګ وکړي، زموږ اولسته د روزګار زمینه برابر شي، موږ غواړو چې زموږ اولسته بنیادی اسانتیاوې ورنصیب شي. لکن د دې هیڅ کله هم دا مطلب نه دی چې د دې سہولتونو په بدل کې موږ په اقلیت کې بدل کړی سو. موږ له خپل ساحل او وسایلو څخه وایستل سو او له موږ څخه زموږ ساحل او مځکه یو وړل سي. سردار اختر منګل په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د پاکستان واکمن چې د بلوچستان په نامه د کومې ترقی یا پرمختګ ادعاوې کوي هغه د دغې صوبې د اولس لپاره یوازې تر کاغذونو پورې محدوده او په عملي توګه به یې ګټه ټوله پنجاب ته رسي. په بلوچستان کې چې کومې د ترقی نارې وهل کېږي موږ دا وایو چې دا ترقی د بلوچستان لپاره یوازې په کاغذونو کې ده او یوازې د بلوچستان اولس پرې غلطوي. په دغه ډول نارو او ادعاوو دوی یو واري بیا د بلوچستان هر څه د لوټلو کوشش کوي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې پر ضد یې د احتجاج حق هم لرو. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د نورو ملت پالو غونډې د پاکستان او چین ترمنځ د ګوادر کاشغر په نامه د اقتصادي راهداري له لومړۍ ورځې مخالفت کوي او غوښتنه کوي چې د دې راهداري تر ټولو زیاته ګټه دي د بلوچستان اولس ته ورکړل شي. خو د پاکستان واکمن ګوند سیاستوالو بیا بیا ویلي چې په دې راهداري کې به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان صوبې او اولس ته رسیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
ډیلی ټایم درست پانه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه وړې صوبې ډیر اندېښنې لري. په دې کې خبر پښتونخوا حکومت دریز لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې ده او په هر کچه به احتجاج کوي. د مقالې نورې برخې ګلای از وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې د سینټ په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړي دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپلې اندېښنې په ډاګه کړې دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورځپاڼې لیکي چې د سینټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزي په ټوخو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیایي کارونو توجه په پنجاب ده او مغربي لاره پکې هیره کړل شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي دا غبرګون له هغې وروستو مخې ته راغلی چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل های وی اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی ښودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټروې او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپله صوبه کې کوي. بلخوا د ورځپاڼې په خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپلو نږدو ملګرو سره په یوه غونډه کې په هغه خفیه دستاویز خبرې کړي چې پکې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډېر اسماعیل خان میاوالي او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړې صوبې په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوي چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبې په پروژو لګوي. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریځ خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. همدغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.
د پاکستان کراچۍ کې نامعلومه کسانو د نهې په ورځ د دوو عیسوي ورونو لخوا چلیدونکې ګواهي نومي انټرنیټي ټي وي دفتر سوځولی و. دوی دا ویبپاڼه دوه کاله مخکې پیل کړې وه. د دې مشر سرفراز ویلیم وای څو میاشتې له مخه د ځینو سختدریزو مذهبي ډلو لخوا ورته دړکې ورکړل شوې وې. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د گواہی ٹی وی د مشر سرفراز ویلیم د وینا تر مخه سو میاشتې وړاندې چې کله د دوی مذهبي خپرونې د ټی وی د لارې خپرې دي نو ورته د سډلو لخوا دړکې ورکړې شوې وي. د کوم رپورټ چې د محمود آباد پولیس تانه کې لیکل شوی دی. د دې پیښې په اړه سرفراز ویلیم مشال ریډیو ته وویل چې د شپې درې بجې شاوخوا دا اور لګېدلې و چې له کبله د دفتر د پاسه آباد سماشومان بے هوښه او جوبل شوي هم وو.
یہ رات تقریبا تین بجے مجھے فون آیا کہ آپ کے دفتر
سے درې بجے ٹیلیفون راغې. بیا دلته پولیس او فایر بریگیډ والا هم راغلل. یو یو نیمه ګینډه کې دغه اور بیا مړ کړې شو. په دې ځای کې خلک هم ژوند کوي. د دې اور له کبله یو شمېر ماشومان بے هوش شوي هم وو کوم چې ډېر په ګران سره راوستې شو. د سرفراز ویلیم د وینا تر مخه هغوی لومړی دا ګڼل چې د بجلی د تارونو له کبله دا اور لګېدلې ولې په باقاعده توګه د دروازو جرندې ماتې کړې شوي او دننه صرف هغه کمپیوټرو ته زیان رسولی شوی په کوم کې چې د دوی ریکارډ و. بل اړخته د دې کیس پلټنې کوونکی پولیس افسر افضل عظیم مشال ریډیو ته وویل چې رپورټ د زیارت په ورځ درج کړی شوی. د نامعلومه کسانو پر ضد اف آئی آر درج شوی ځکه چې مدعی پکې څوک په نښه کړی نه دي. د پیښې خو ډېرې ورځې شوې ولې پولیس سره اف آئی آر د زیارت په ورځ لیکلی شوی. لا تر دې دمه پکې څه گرفتاري نه ده شوې او پلټنې روانې دي. گواہی ٹی وی د یوی ویبپاڼې د لارې چلولی شي کوم چې د سرفراز ویلیم سره سره د هغه ورور جاوید ویلیم چلی. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د کرمی د موټرو چلوونکي د پولیسو لاروی شکایت کوي. دوی تور لګوي چې په لارو کې پولیس بې ځای تنګوي او ورڅخه رشوتونه اخلي. خو بل لور ته چارواکي وایي رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی چې څوک یې اخلي پر ضد به یې ګامونه اخلي. تفصیل په دې رپورټ کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې پېښور ته د سورلو خپل ګاډی چلوي مشال رډیو ته وایي په لاره کې دغه سلسله د مودې نه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پوښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کیږي.
دوی میاشتې اخري تاریخ نه
تقریبا پیښور پورې داسې وخت چې 1000 روپۍ تولیارې کې خرچه کېږي دا به سل دالته لمبه روکه 200 دالته روکه 500 دالته روکه که هر څه تاسو سره سره وي د دې چې ورو ورو دغه شاباس ځکه خو موږ د غورځي وي بشه ځکه خو موږ د پریود کوو کني موږ حکومت په دې مجبور
د خیبر پښتونخوا صوبې سرخار پیښور نه د کورمې لار شاوخوا 200 کیلومتره ده چې په دې باندې هره ورځ اوسطن د کورمې او پیښور نه د 1780 ګاډي تک راتګ کوي ډرایورانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دې بدې راوې سره مخامخ دي شمیم خان په نامه د ستین سیمې یو بل ډرایور مشال رډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چلانوي او نور هم زوروي
کوارټ کې څنګه او هغه کې دا مخ کې دا بډه بیرې سره دلته ما څنګه متینو سره ما څنګه او انګو کې مو خوښ کار ډېر څنګه دلته ډېر هغه کوي پیس 16 سپې پرچار کوي یار هغه لینسس یا شتو کاغذ یا شتو هر څه خرړي هدو سره مونږ دا شي رخصې دا حکومت مونږ دا شي
د ضلع هنګو مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال رډیو ته ویل ډیوران دې دغه رشوتونه نه ورکوي ځکه چې دا حکومت ته نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي او زیاتوي چې چاته هم د دغه کارونو اجازت نشته او که کم کس په دې کې کاکړ اونیول شو نو د هغه خلاف به سخت ګام اخیستلی شي دا هم ویل اکثره هغه ډرایوران رشوتونه ورکوي کوم چې په غیر قانوني کار باندې ونیول شي په خپلو خبرو کې انتظامی چارواکي سید غفور شاه دا وغوښتل چې اداري فساد مخه په نیستو کې د خلک ته له دوی سره مرسته وکړي او هغه کسان دې ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخیستو کې ککړ دي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
د باجوړ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د پاسپورت پخوانی دفتر دی بیرته پرانستل شي د دوی په وینا د وخت د پاسپورت جوړولو لپاره ډیر تځي چې هلته له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي تر کال 2005 پورې د پاسپورت دفتر په باجوړ کې و خو وروسته ډیر ته یوړل شو شاهنواز ترکزی په دې اړه رپورت لري
په باجوړ ایجنسی کې په کال 2005 کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو ولی بیا وروسته د عسکري اپریشن په دوران دغه دفتر اول کانجو سوات ته او بیا وروسته تیمرګری ته یوړی شو چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي وایي د تیمرګری په دفتر کې هغوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي د تیمرګری په دفتر کې د باجوړ ایجنسی او د دیر د سیمې اوسیدونکو پاسپورټونه جوړولی شي نو همدغه وجه ده چې په ډېرو ورځو کې هغوی د پاسپورټ داخلي وکړي د پاسپورټ په دفتر کې د باجوړ د سیمې ولس ته ورپېښې ستونزې د صدیق آباد پاټک اوسیدونکي برهان الدین داسې وایي
په پتارونو کې ولاړ یو د پولیس سمون نه بلد یو هلته ناشنا ځي نمبر هم نه ملاویږي ځي به دوه درې ورځې به دي ځینې سهار وختي ګاړی نیسي هلته به ځي ولاړ به که نمبر درته ملاو شو چا د باندې رحم وکړو خو ټیک ده که ونه شو نو بیا د شپې هلته بندوبست نشته په دې ملګری کې د رهایش او یا د سیوتن بیا به دغه ځای نه بیا راځي او سهار به ځي څور هم دغه شان سلسله روانه ده
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن وروسته ولس د مزدوریانو لپاره بهر ملکونو ته ځي قادر خان چې د ښار اوسیدونکی دی هم څو ورځې پس سعودي عربستان ته روان دی او هغه وای
روزګاری سطح چې کومه ده نو د تیرو حالاتو په وجه باندې انتهایي لاندې تللې ده نو تقریبا په هر دویم کور کې کم از کم یو نه یو کس خامخا بار ممالکو ته د مزدورۍ لپاره ځي او د پاسپورټ مسله چې کومه ده نو د باجوړ لپاره ډېره زیاته غټه ستونزه ده
نو د باجوړ ایجنسی ولس د پاسپورټ دفتر باجوړ ته د راوړلو لپاره د چارواکو سره خبرې کړې دي او یا نه لالی شاه چې د باجوړ ایجنسی د روزګاریانو د اتحادیې یو مشر دی وای
زموږ ګورنر صاحب هم دا خبره دغه په ریکارډ باندې راوسته وه دا تیز صدر پاکستان راغلی د نواز شریف سره هم دا خبره شوې وه موږ اوس په خپله ګناه نه پوهېږو چې دا مطلب پاسپورټ ولې دلته نه راځي د پاسپورټ په وجه باندې موږ ته دلته په زرګونو مشکلات دي کېږي دا ماشومان او زنانه چې هلته ځي په تېملګره کې هلته په ګنټو ګنټو باندې انتظار کوي هلته مطلب د چای د ډوډۍ د هوټل ټولې مسلې موږ ته مخامخ دي
بلخوا د نادره د محکمې باجوړ ایجنسی په وینا چې په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورټ د دفتر پخوانی ودانۍ لا هم شته دی او که د پاسپورټ دفتر باجوړ ایجنسی ته راوړل شي نو هیڅ مشکل به پکې نه وي شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه کېدونکې ده. ګلایاز را سره په سټوډیو کې دی، له هغوی څخه به د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
دا اسلام آباد نظامی پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند شاوخوا 200 غړو پر ضد یې مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال وای په ښار کې د لوی غونډو اجازه نشته، خو پولیس وای تحریک انصاف پرون د دفعه 144 سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی، د وسله والې ډلې مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی بیگانه وخت له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسله والو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د مومند په انبار سیمه کې نن په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د دې پیښې ذمهواري چا پر غاړه نه اخیستی. د پاکستان خوځې ادا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې ولس مشکوک وسلوال وژلی دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په غاړي ډزې کړې چې پکې یو کارکونکی ژوبل شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د خبردارنې ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. نن په کابل په یو ځانمرګ برید کې یو تن وژل شوی او 2 زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. په دې موقع ولسمشر ویل چې تر هغه کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثر کړي. اسرائیلي سفارتکارانو ویلي دی پلان لري په لومړي ځل په ابو ظہبی کې یو دفتر پرانیزي چې مقصد یې له انرژي بیا ګټه اخستل وي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړي.
د خبرونو لنډیز بوله مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کاو. او اوس هم تاسو لمړی د رنگونو نړۍ واوري چې ګلایاز کوربا دی. اور پسې به د مشال ریډیو بل پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې واوري د دې خبرېګونې کوربا احمد شاه اعظم دی.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو په نظام شمسي کې تر ټولو لری پرته نوې سیاره موندلې ده چې د لمر سترګې نه 45 کیلومتره په فاصله کې پرته ده. د جاپان سیوبورو ټلسکوپ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه دغه سیاره د نظام شمسي اخري سیارې پلوټو نه هم 3 لری ده. او داسې ښکاري چې دا سیاره برفانی ده. د ساینسدانانو په وینا لومړنیو تجزیو وروسته دغه سیارې ته V774104 نوم ورکړل شوی دی. د دې سیارې قطر 1590 تر 1000 کیلومتره پورې دی. ساینسدانان وایي چې د نوې سیارې د جوړښت او د نظام شمسي په مدار کې د چکر وهلو په اړه د نورو تحقیقاتو ضرورت دی. د دې موندنې اعلان د امریکا فلکیاتو سوسایټي د وصل ویختم کلنې غونډه کې شوی. د دې نوړاندې په نظام شمسي کې تر ټولو زیاتې فاصلې کې موجود سیاره ایرس وه چې دغه سیارې خپل سپوږمۍ هم ده او د لمر سترګې نه 15.8 کیلومتره په فاصله کې پرته ده. د یادونې ده چې د ځمکې او د لمر سترګې ترمنځ فاصله شاوخوا 14.9 کیلومتره ده. په دې کې تر ټولو لوی پوښتنه دا راپورته کیږي چې دغه نوې سیاره په نظام شمسي کې دننه گردش کوي او که بهر. د ساینسدانانو په اند د نظام شمسي تخلیقي ماډل په رڼا کې دا ویل کیږي چې دغه شان سیارې په عجیب مدارو کې نه جوړیږي. د مکسیکو حکومت ویلي دی چې تور زعفراني رنگ شاهي بلبلو تحفظ لپاره پیل شوی کمپاین له وجې دغه بلبلو په شمیر کې د اضافي امکان دی. په یخنی موسم کې دغه شاهي بلبلې له یخنی نه بشکېدو لپاره له کینډا او امریکا وروسته مکسیکو ته غړي شي. او په دغه ځای کې په ځنګلو کې استوګنه کوي. په دې وروستیو کلونو کې د خزنده سپریګانو او په غیر قانوني توګه د ونو پرې کولو له وجې دغه نایاب بلبلو په شمیر کې شاوخوا 90% کمی ریکارډ شوی و. په تیر کال فروری میاشت کې امریکا، کینډا او مکسیکو د دغه بلبلو د خوندي ساتلو لپاره په ګډه کار پیل کړی و. په دې کې د بلبلو نقل مکانی په لاره او د عادتونو په شمول د نورو اړخونو جاج اخستل و. د مکسیکو چارواکي وایي چې د دغه هڅو ګټورې نتیجو ترلاسه کېدو کې یو کال پورې موده لګېدلی شي. دغه بلبلې شاوخوا 4000 کیلومتره سفر وروسته مکسیکو ته ځان رسوي. د بلجیم پروش کې د واورې نه جوړ کړ شوی د مجسمو میلی منتظمین وایي چې د معمول نه زیات درجه حرارت کې اضافه له وجې ورځ تر بلې په بیلونو کې اضافه روانه ده. د آیس میجک منیجنګ ډایرکټر فرانسیس وینډروپ اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د کولینګ بل یعنی د یخ ساتلو بل د $100 نه زیات شوی دی چې د توقعاتو نه ډیر زیات دی. د روان کال په نومبر میاشت کې په یورپ کې غیر معمولي ګرمي ده او دغه خار درجه حرارت 4 ډیګري سیلسیس پورې رسیدلې ده. فرانسیس په خبره خلکو تمه لرله چې په نومبر میاشت کې به یخنی شي، خو داسې ونه شو. په دغه میلې کې د واورې مجسمې جوړ کړل شوې وي او د دې ویلیدو نه بچ کېدو لپاره 12 کولینګ کمپرسرز کارول کیږي چې دغه لوی حال یخ وساتل شي. بلخوا یو مشهور ماشیاتو کارپو خبرداري ورکړي چې انسانان به ډیر زر په ماحولیاتو کې بدلون د نتیجو سره مخامخ شي. پروفیسر ریچارډ ټال وایي چې په نړیوال درجه حرارت کې 1.1 سانتي ګریډ اضافه د ګټې نه زیات زیان رسوي. د هند په کرناټکا ریاست کې یو ضعیف خزی د 350 نه زیات ونې لګولي او هر ورځ په خپل د دغه ونو خیال ساتي. د هند کرناټکا ریاست د هوکل کلی اوسیدونکو یو سل درې کلنه سالو مرادا ته هم کا نومي خزا په دغه کلی کې 370 ونی لګولې دي او دغه ونو خیال ساتي. دغه خزی یو کروندګر سره واده کړی وخو اولاد یې نو. د دې لوجې په کلی کې ورته خلکو پیغورونه ورکول. هم دغه وجه وا چې دغه خزی د ونو خیال د خپل بچو په شان شروع کو. سالو د کلی نه 4 کیلومتره بهر لس ونی لګولې وي او هر ورځ یې ورته اوبه اچولې. د دې وروسته یې نورې ونی ولګولې. سالو تر اوسه پورې 370 ونی لګولې دي او دیتا پوره پاملرنه کوي. د کرناټکا حکومت دغه خزی د هڅو ستاینه کړې او اوس په باقاعده توګه دغه ونو خیال ساتل کیږي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې هم د جیمز بانډ سیریز نوی فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 420 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر د هندي سینما فلم پریم رتن دن پایو دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.1 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی پریسټ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. فلم دی پینرز مووی په دویم او په دریم نمبر فلم لو د کوپرز دی. بلخوا د هند سینما په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان نوی فلم پریم رتن دن پایو په لومړنیو 500 ورځو کې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم پریم رتن دن پایو په لومړی 500 ورځو کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ګډی کی گن او په دریم نمبر فلم مے او چارلز دی. د هالی ووډ سینما نوی فلم گاڈز آف ایجپت لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار جیرارد بٹلر کار کړی دی. د دې فلم عکس بندی په آسټرالیا کې شوی. دا یو خیالي فلم دی چې په کې خودل شوی چې د مصر په بادشاہت سیټ نومي کس قبضه وکړي او د دې پر ضد بیک نومي هیرو خپل فوج راغون کړي او د بدی پر ضد جنگ شروع کړي. فلم گاڈز آف ایجپت بعد د 2014 کال په فروری میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Ages have passed since the gods walked among us, before the fury swept over our land, before the war that divided us for eternity.
And I'm fit to be king. It's my turn now. No!
Has taken over Egypt and enslaved its people.
Only one God can save us, but not without his eyes.
Steal it from a god? Only a madman would try such a thing.
د هالیوډ مشهور فلم سیریز دی ډایورجنټ دریم فلم دی ډایورجنټ سیریز الیجنټ پارت 1 دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې نه وړاندې ډایورجنټ سیریز دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې ډېر زیات کاروبار کړی وو. د دې سیریز لومړی دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې 570 او 480 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اداکارانو شینلی وډلی، هیو جیمز، جیف ډینیلز او نیومی واټس کار کړی دی. فلم الیجنټ به د راتلونکي کال 2018 د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
People think walls separate us, but they also protect us. Those people out there kept us in a cage for 200 years. That is not someone I want to engage with.
Nothing to worry about, you're safe now.
In 200 years, the greatest scientific minds have lived here to test a theory. If we could rescue people from a toxic environment and put them in a safe place like Chicago, perhaps they would heal it.
And I'm one of those people.
You're the only one.
You were right all along.
We have to leave right now.
Where are we going?
Home. This isn't us against us. This is us against the people on the other side of that wall. They're trying to destroy us.
Where are you going?
We're saving the city.
Shoot her down.
د هندي سینما وتلې اداکاره امیتا بچن او فرحان اختر نوې فلم وزیر لومړی مکمل شلخ پوه شوی دی. په فلم کې فرحان اختر پولیس والا وي او له خپل عهدې نه لرې کړل شوی وي. د فرحان امیتا بچن سره دوستي وي. په فلم کې د امیتا بچن نوم اوم کرنات وي او د شطرنج خلوب غاړي وي خو په خپل مازور وي. په فلم کې نیل نیتن مکیش او جان ابراهیم هم کار کړی دی. فلم وزیر به د 2018 کال د جنوري په 8 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
हमें ऐसे ऑफिसर की जरूरत नहीं है. थ्रो हिम आउट, सस्पेंड हिम.
जिंदगी और शतरंज में यही तो फर्क है दानिश साहब.
जिंदगी में दूसरा मौका मिलता नहीं, यहाँ शतरंज में मिल जाता.
या माला
पेश है ओंकार नाथ स्पेशल, हमारी दोस्ती के नाम.
अगर प्याजा बादशाह के साथ लड़ेगा तो बहुत बुरी मौत मरेगा.
लड़ाई मेरी है दानिश साहब, इसे मुझे लड़ना ही होगा.
पंडित जी, ये लड़ाई आपकी थी, अब हमारी है.
लोकल पुलिस, आर्मी और उसकी खुद की सिक्योरिटी. सच यू साइड मिशन.
मुझे वजीर चाहिए.
वजीर
मरेगा साले. आपको कुछ नहीं होगा पंडित जी, वादा करता हूं.
खेल खेल में, खेल खेल के, खेल खेल ये आ जाएगा आपकी चाल.
د هندي سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوې فلم ایئر لفټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعاتو جوړ دی. په فلم کې اکشے کمار هندي نژاد کویتی سوداګر وي. په فلم کې خودل شوی چې په 1990 لسیزه کې عراق په کویت قبضه کړی وي او په هغه وخت کې ډیر زیات هندي وګړي په کویت کې کاروبار او مزدوري کوي او د هغوی د راوستلو لپاره په لوی کچا پرشن شوی وي. په فلم کې د هغه وخت واقعیت خودل شوی. فلم ایئر لفټ به د 2018 کال د جنوري په 28 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
میرا نام رنجیت کٹیال. 1990 تک کویت میں میرے نام سے کچھ لوگ ڈرتے تھے, کچھ لوگ جلتے تھے, لیکن میرے نام سے سب لوگ جڑنا چاہتے تھے. مگر اسی سال اگست میں حالات ہم پہ ایسے حاوی ہوئے اور 170,000 ہندوستانیوں کی طرح اس نام کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی. ایک یہ کہ دنیا انہیں بھول چکی تھی, دوسری اس بات کی سمجھ کہ آج انہیں بچا سکتا ہے تو صرف وہ دیش جسے انہوں نے خود یاد کرنا بند کر دیا تھا. ایئر لفٹ ہندوستانیوں کے لیے ہندوستان کی سب سے کامیاب کوشش.
درنو اوریدن کو تاسی دا مشال لاڑی 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل قربا گل ایاس ته اجازه ورکئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی لا مسپارم.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مدرسے پوسنی عصر. دا مشال ریڈیو په اونې خبرونه مدرسے پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستاني مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي که نه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. په امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي، چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنګ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې شول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطفالله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ، بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډېرو سره چې مونږ خبرې کړې، یعنی چې نیول شوي، وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي، بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ، جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي، بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هلته ما مدرسه ویله، هلته یو قاري صاحب مونږ قاري عبدالظاهر نومېده، هغې مونږ ته تبلیغات کوله، هغلته د ګډې درولې، ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره یې له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قرآن حافظ دی، سږ کال په کابل کې ونیول سو. نوموړی وایي پاکستاني استادانو د ځانمرګو بریدونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته وویل شول چې د افغانستان اوسنی حکومت مسلمان نه دی، او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی، نو باید ورشم او د دوی په ضد جهاد وکړم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی به د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابو کیسې او حدیثونه به راته ویل.
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی، افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وایي د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې و چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه بیاهوري ورته ناستې وي.
به جنت ته ځې بس دا غون پ کافران دي کابل کوي او ته به جنت ته په ځې وځان نسوار به جنت ته لاړ شه بس به کامیاب بس دو غس نه به پیغام وکړې خوشحال یم چې نیولی یم بس له مرګه خو یې بچ کړم. ریموټي دو ریموټ بوده یک کتی ما یک کتی و اگه خپل زړه دې ونه سو چې یعنی ځان والزم بس هغه به ریموټ هلته وهم.
بلخه په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کال کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول شوی.
تر اوسه پورې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ ته دا فکر تر اوسه نه در کړل شوی چې تاسو لاړ شئ تر دې ځای باندې حمله وکړي یا تاسو لاړ شئ پر دې ځای باندې جهاد وکړي یا تاسو لاړ شئ افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وایي صرف دا سړي ته وایي چې مطلب پلانکي زیاته ورشي یا پلانکي زیاته ورشي ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوی فکري دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو. اول فکره دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته. بله فکره بیا دا وایي چې شته نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورشي ځکه هلته دوه نظره دي بیا هغه اختلاف د دې تر منځ راځي بیا دوی بیرېږي د پاکستان د استخباراتو په دې خاطر دوی وایم نه شي چې تاسو لاړ شئ هلته جهاد ته یا مزي جهاد ته.
پر دې سربېره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کال یې مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښوولي چې وایي دا توغنه چا ده یا او که دا ماشین دی او که دا بل شی دی یا دا تره چلیږي یا دا تره چلیږي یا دا بم دی یا دا پلانې شی دی. پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه یو راغلي د دې استعمالېده او د دې ترغیب ورکول خو لا لرې خبره ده. دا هسې پروپاګندا ده چې په مدرسو کې کېږي. یوه خبره درته کوم هغو ته به بیا د مدرسې نوم نه ورکوي وزیرستان او دیګر د عراقي دي چې هلته خپلې هغو خپلې حجرې جوړې کړي دي په هغو حجرو کښې د دې شي باقاعده شهین کېږي هغه حجرو ته چې دي هغه به بیا د مدرسې نوم ورکوي او دا مدرسې سره ظلم دي.
که څه هم د ځانمرګو بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستانیو مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کېږي خو د قبایلي سیمو د انتظامي ادارې فاټا سکرټریټ ویاند فضلالله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره رېجستر دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایرکټریټ آف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمه تعلیم د هغې سره انلیسټډ دي او د هغې اندر کار کوي او زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلي جنسو کې هغوی د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغوی په دې باندې نظر ساتي او څومره هلته چې کله وړه دي هغه د مقامی اجازت باندې چې دی نو هغه کېږي او وخت په وخت هغې کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې دي نو هغې د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته یې هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانیږي او په زده کوونکو کې یې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد کے
کلچ پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پزدکون کو کی پیدا کول کی گی. چر چې د جهاد اړتیا لیدل کیږي او علما فتوا ورکوي نو بیا زده کوونکي په خپله کار کوي. زمونږ د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نه کیږي خو زمونږ کار یوازې قرآن او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قرآن او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دی چې ځان پې پوه کړي او مخته کار
وکړي.
بلخه د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې تر درس بشپړ کول وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي دي خو د درسونو پر مهال یې هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې د یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه دی تللی. البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده لیکن جنگ تا جهاد تا زدی زنه یو قسم مده تلای بلی وقتی مونگا خود یو قسم دره مده غیر حضر سی نوغا مونگا دا مدرسه نخاری جوی دا زمونگا مدرسه کانون ده.
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختریزي یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومی منشی علامه علی محمد افضل حیدری وای چی په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ہے کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی او روی گرزوی په نصاب کې دا ډو شیان نشتا په مولوی صاحبانو یا خونکو کې د یو چا خپل ذهن داسې وی چې ماشومانو ته ترغیب ورکوي خو په نصاب کې صدا سي نشتا
نصاب میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چی حکومت د ترهګری یا تشدد زده کړي ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچیری له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوی نه کوو خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سره کچیر له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده
او قانونن هماري رائے میں درست نہیں ہے.
په کراچی کې د جامعه دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري. وای چې د 18 سپتمبر تر بردونو وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړي او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري.
وای چې دا د پسندي د موقع دا وینا دي تقریبا د نړۍ له نوم شروع کړي دا چې یو مدرسه خو دې په پوینټ کې کنه چې یو مدرسه هغه دا اوس په دې په 14 کال کې دی یو مدرسه په پوینټ نه
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمېر چلوونکي د ترهګرۍ او سختدریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنګ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالډ خو داسې مدرسې شته چې خلک څنګه ټریننګ کوي دغه کوي او چې څومره دا کې ډیپی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا کوم لمن مسود وګورئ دوی د مدرسو نه راوتي ځکه کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری دغه موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب هر څوک دی خو ملیټنٹ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی نو هغه کې څه پکې ایجاد هم لاړ شي دغه هم لاړ شو نو ښه مولایان هم دي خراب مولایان هم دي ښه مدرسې هم دي خرابې مدرسې هم دي هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی دغه خو دا حقیقت دی چې څومره ملیټنټ شي دا هغه د مدرسو نه راوتي ده.
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده خو د شننګ په باور تر اوسه څه ډول عملی اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لید څښتن سپارم سوکاله ژوند ولرئ.
مکتب تھا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تھا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان Oh, oh, oh. خستادا عزور او زیردا عزور او زیردا خوشد او مد او کیسا زمادا جس سر سریدا خار کے روان قاتل خبر پے جس زندگی دا خار کے روان